درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبه په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکه د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمهییزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والی حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپتر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغې ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامی وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامی زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ټرمپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروث سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترنینګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ټرنینګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنګلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د 94 منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
به خاطر بخامت
د وسیت خرابوالی لامل په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بیګونان نارینه وو ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د وی غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکو میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې لسلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارټای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
بخاطر
وضعیت خصوصا از آگوست د وسیت خرابوالی لامل په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت تیالری او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسه سازمان در ای ماه سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستي وه. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوه او د اکتوبر 3 دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځنګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم که یک میکانیزم
مون هیله لرو داس یو میکانیزم را منځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو خزو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي. طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب وین کې وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمينه برابر کړي. سو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2023 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان مېرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم نشوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
واو بزاو چر چرګړی بم کاوه او ناڅاپی چې دا زلزلہ او دا پیخرا لاغه د مالداري نه او د زندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اوازې وځي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباش او ډوب شو، لاس په غوږو کې نه استو او میم ختم شي د چرګانو پورې ارڅ غرق شو، خسته لاخر څول اخړه لا ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمنګ ختم شاو تباش زمنګ ژوندګي مسره تباش زما خپل 15 ډیر شوزي مړي شوې دي، تسمې چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو زلزله زپلې هم دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو تا وویل
زمنګ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي، د زمنګ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزله زپلې وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداري سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم د خبره تاییدوي. دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اگست 1 د شپې نه وخت زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګړې او وزې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاوخوا کې دا تلفات لرو، او ورسره څنګه کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې تلفات لرو.
نو موږه زیاته وی چې فیلن دوی سیمه ته خپل وترنران استولی چې د ټپشوی او څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړوشوی او حیواناتو د دفنولو چارې هم روان دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي، د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنډ په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګرید په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوه او سبزیو د لاري او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې، ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نور لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوری زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. د مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي. نو یو گاډي منګه ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې منګه ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوې او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وایي د دوړو هیوادونو ترمن د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتی کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي رفت آمد جدا شي او په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګيږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودرینیم سعود افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړ شوی دی اما تقاضا زیاته ده مال ډیر ده او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه باندې نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نو وړي وای د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی سنځي حل او ل یوې میشتنی ځن روس یو ور بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاص شي. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټر د پاکستان لوري د افغان موټر چلونکو لپاره د ویزو د محدودیت لامل دوړو خو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېر سنځي پیدا کړی وي. د 3 اگست د لومړۍ نیټې وروسته د دوړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلونکو د دې کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمی کړل. په داسې حال کې چې دا تک را تک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ تر سره کیده. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری او ترانزیت تل د بیلابیلو سنځو لامل لننګونو سره مخ ده. لګنی ګونی نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراس تر امنیتی سنځو چې وخت نا وخت په ځنګل ډول د افغانستان د تازه میوي د حاصل پر مهال سوداګری زندولې او دواړه لوريو سوداګرو ته درنه مالی زیانونه اړولې دي.
ل خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالی زده د 2020 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ. بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل دغه تحلیلی ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر وې پاڼ خپور کړ دغه شان لال قاعده څخه د راټو کې دلې څنګه داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندېښنه شولې ده. د القاعده شبکې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریټ چې په نیویارک پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غشتنه راډوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستان وباسي. همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت بریټ وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کال جګړې وروسته د 2020 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه چې د زرګونو بیگونه نارینه وو خځو او ماشومانو د وژنې مسؤل وو.
د
سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونتوانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې از زواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کال مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتل دي؟
نه بعد له 2001 نه موږ د غوسره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کومه ماټکل ده چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې تا هیڅ نشته تکل نژادي په لواجه بني په لوا او د تیري له اړخه دي په تاسو په ځندل کې ده. اول عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل هیوادونه تلاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوی روزنیز کمپونه جوړ کړی دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله والا ډله یې نه ده پریښې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 1500 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر ریشي نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کوي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتل نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنگی لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکار څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خبره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټې پر راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوې ده. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 1 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شو. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوي او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولیسو نشتی سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د تویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز لازادی رادو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته ننیسی.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې اوغته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 مینیټي د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانی ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغله جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاری په دی باور دی چې لدی بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1540 کسان ووشل شول او 1550 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله غو کسانو وکړه چې د ډیورنټ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې و. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پرخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي. او د راپور لمخي د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریډونو پترس کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول د تلفات د میاشتې شاوخوا 600 تر رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر لیدل شایي بل اخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګری مرکز بلل دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړې شوې دي، چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې